په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه یو وار بیا ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې ناټو وایي آذربایجان په افغانستان کې خپل همکاري ډیروي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي امنیتي پوستې جوړې شوې، او هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبي قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمس اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي، او تر هغه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نه سپموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام علیف څخه د هغه هیواد د رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه وکړه. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په چین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د مشتقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړې خونې جوړې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي دا پروژې د جاپان په مالی مرسته عملي کړي، او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او پخه بیه وپلورل سي. د دغه وزارت مرستیال میر امان الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد.
ایتر کلون از مرد خلقو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشتوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټیټه بیه پلورل کېدل. له همدې کبله وزارت یو داسې اساسي اړتیا وبلله او د خپل کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونې جوړې کړي.
پر دې پروژې څه باندې 2.9 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړې خونې تر 5 میاشتو پورې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. او د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهماتو سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي. د سرچینې په وینا نیول شویو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشې کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالات ښه دی، او په بغداد کې د امریکا سفارت ته تسلیم شوي دي. عراقي چارواکي وایي دا کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شیوګو سره ولیدل. شیوګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه، او د همغږو سیاستونو رامنځته کېدو ته یې لیوالتیا وښوده. روسیه او ایران هغه هیوادونه دي چې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې یې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی. روسیه د غرض له ایران سره د اس درې 300 ډوله د فهوا توغندیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نورې وسلې هم وپیری. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلي و چې هیواد به ډیر ژر له روسیې سره د 300 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رایې له اخیستو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایې تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسینوک د سلب اعتماد کېدو لپاره 226 رایو ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 غړیو د بې باورۍ رایې ورکړې وې. د غرایګری داسې محل شوی چې د اوکراین د لویدیځ پلوه حکومت څخه د خلکو ناخوښي ډېره شوې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بغلان سیمهیز چارواکي وای دوی په پام کې لري چې د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره سیمهیز خلک په کار وګماري چې د برېښنا پای پکې ولاړ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مول دې خبره و چې په کونړ کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شوی. دا هغه ولایت دی چیرې چې په دې وروستیو کې د ګوزن ځینې پیښې موندل شوې دي. همدارنګه به واوري چې په پکتیا کې وسلوال طالبان ډېری پیسې د نشه یي توکو له موادو لاسته راوړي. د دې مسلې په اړه یو ریپورت لرو. د خوست ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دریو بیلابیلو عملیاتو کې اته کسان نیول شوي. که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړې اچار له یاده مه باسئ. دا ساده راډیو ده. د بغلان سیمهیز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمهیز پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدودوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورم ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شابودین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څنګه د برېښنا شرکت تخنیکی کارکونکو د برېښنا ړنګې سوي پایې ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متر څخه د دغه شرکت کارکونکو نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وشو چې د غستون زبر ډیر ژر هوار سي او وی له وسلوال مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو ورسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځای وسیدونکو د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چاري ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیسته او خپل کسانی چمتو کړی دي د همغه سیمه اوسیدون کې چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګماري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستي ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوي استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نکړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شابودین کې د ړنګو سوي پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په اتو یا نهو ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په دوه یا درو ورځو کې به ړنګه سوي پایا بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میگاواټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان له تاسو هم ورکړ تر څو مونږ تکا وکول شي تر 130 میگاواټ پورې برېښنا دی، 150 تر 130 میگاواټ پورې مونږ ته راکړي، نور به مونږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده، مخنه مې روانه ده چې کدغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر به مونږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هله شي چې ډېر ژر بل تاجکستان څخه په دې اړه جواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایول لارې چې وسړنګي سوي دي، له ازبکستان څخه 250 میگاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالې ده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي، خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو ځې پرې کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خوس ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې اته کسان نیولې چې په دې کې یو د وسلوالو جوړ شو. په کسیز ګروپ دی او همدارنګ دوه نور کسان د اختطاف او سړي تختونې په تور نیول شوی. نجیب الله خیل پرې له خوست رپورټ راکړي.
د سه‌شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والی حکم خان حبیبي رسنوی ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یو ځای د صبرې پوسیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهمات یو لوی ډیپو هم نیول شوی ده. خوست والی زیاته کړه چې دوه کس نور اختطافچیان یا سړي تختون کړي چې له یو وارده ګاډي سره یو ځای نیول شوی، خو دا څلور وسلوال د مهمات د زیرمې ساتون کول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو اته نفر نیول سوی دي، چې په دغه گروپونو کې دوه نفر اختطافچیان دي، یو اراده موټر هم ورسره نیولای شوی ده، دوه نفر د وسلوالو گروپونو قماندانان دي چې دغه سره هم مخابري سلا او یو لنور مهمات نیول سوی دي، او څلور نفر نور تم دغه وسلوالو گروپونو اعضاء او غړي دي چې هغه دي یو لړزاتو مهمات سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبي د نیول شو مهمات نوعیت او ډول داس وړاندې کړ.
څلور اتیا صندوقه مهمات چې هغه کې د بیکاز د ګیاک د شکی نور او اصلهو مهمات، څلور 50 فایره مرمۍ د مزایل دی یا بی ام 12 مزایل دی، او شل فایره مرمۍ دی دوه اتیا بی پس لګت توف دی، او یو 50 عدد سرګلولي د همدغه بی ام 12 مزایل دی. له دغه معلوماتو سره یو ځای نیول سوی دی.
خوست والی د افغان امنیتی ځواکونو د دې پوځي فعالیت ستاینه وکړه، او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې پروسه کې د ګران افغانستان د جوړولو پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري، او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زمونږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپل خلکو دفاع وکړي.
دی یادونه ورده خوست چې د شمالي وزیرستان او د کورمی ایجنسی له شمیر سیمو سره پر پوله پروتې ډېرې سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګورات ته کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرام سرحدي ولایتونو څخه حسابيږي.
بلخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د غلط ډیر پیسې د نشې توکو د موادو له کاروبار تر لاسه کوي، او ډیر سیمې وازي د همدې قاچاقو لپاره نام نه خودل کیږي. د داوود تپان راستولې رپورت ورو.
د پکتیا شمیر ملکي او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډیر پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه تر لاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي، او رسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسب وختونو کې په پټولارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمونوال محمد اسکر وایي په ډیرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت تر ولکه لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکه نه لري دي. په غرنۍ سیمو کې تاسو اول د سفکر کوئ چې ابزاکای کچالي دلې ابزاکای یعنی خاص د زرمت د لار نه د کلالګو اخواته یعنی خاص د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکوونکو د ابزکینه اخواته د مچلغو په طرف د برګیو په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو او کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. یو ځل بیا سمنوال محمد اسکر:
همدغه وسلوال دي چې د همدغه نه زمینه مسایده کړې تر څو دغه کاروندۍ دوی وکړي او د دغو زیاتره ګټه وسلوالو ته په لاس ورکړي.
دا پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډیرو سیمو کې عملیات پلان او تر سره کړی دي چې په ډیر کم وخت کې په زیات اندازه نشئی توکي نیولې او سوځولې دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشئی توکو کار او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، داسې په مجموع کې نه دي چې ټول پکتیا ولایت په هغې ککړ دی. د اودکي په سیمه کې یو څه چاس کرلی کېږي، دا د وچ غړک په دې ساحو کې کم کرلی کېږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کرلو کې موږ ممانعت وکړو.
د ده په خبره هڅه به یې دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشئی توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشئی توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 116 منه چرس او دا پروسس 4 مرکزونه نیولي وو.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ له ساده راډیو نو ری په کونړ کې د ګوزنسد واکسینو درې ورځنې کمپاین پرون پیل شو. په تیر میلادي کال کې په چپدره او مانوګي ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې موندل شي. وسم چارواکي ویره لري چې چیرته بیا هم ماشومان له واکسینو به برخې شي نو امکان لري چې په پولیو د اخته کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه روح الله انوري نور تفصیل دروري.
په کونړ کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغي خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه قطرې واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 1,9,940 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خخلاندې نیول کیږي او په دې کې مخکنه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او ان شاء الله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو د غدو څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وای په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 18,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي، البته د پولیو د کوم واکسین چې دي په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلو مخته عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په ټول سوالیو کې ستونزې لرو.
دا مروختیا رئیس وای د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویر لري چې کچیرته خلک خپل ماشومان ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یادی ناروغي به زیات کسان اختشي.
خپل په اسدآباد کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوی ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی چې دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډیر پاسانه کیږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغه ته د دې خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 10,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګزڼ له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو، حج اوقافو پر ریاست، د معرف ریاست او همدارنګه د انکشاف جهاد ریاست او په خپلو ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زموږ د صحت عامې د ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک او خطرناک مرض، دغه ساري مرض چې زمون ماشومان ته صدمه رسي، زمون غټولنه دین محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال واکسینو د پاتې شو ماشومان شمیر له 40,000 اوخته وو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو دغه شمیر 12,000 تر کوس شو. خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي لامل دغه شمیر بیرته له 12,000 ماشومان واوخته. خلک ویره لري چې کچیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړی شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګزڼ به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګزڼ 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس په کابل تور شو اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د ملګرو ملتونو له بدنامه لیست څخه د افغان پولیسو د ایستلو د موضوع په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلوال کې ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د ملګرو ملتونو په دغه لیست کې د هغو دولتونو او ډلو نمونه شامل دي چې ماشومانو سره د ناسم چلند تر څنګ وسله ورکوي او په جګړو کې ورنه کار اخلي. د سرخط د سر مقاله لیکونکي په وینا له ټولې نړۍ څخه په دغه لیست کې 15 ډلې او 8 هیوادونه شامل دي او د افغانستان ملي پولیس هم کال کې په دغه لیست کې شامل شول. په سرمخاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي له دې عملی دوی په دغه لیست کې شامل کړي چې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان یې د پولیسو په لیکو کې شامل کړي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې له دغې ادارې سره یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په کار ده چې د افغان ملي پولیسو نوم له دغه بدنامه لیست څخه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په وینا کې افغانستان په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویه هیوادونو قناعت خپل نه کړي، ښایي د امریکا د قوانینو له مخې چې په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه لري د دغه هیواد مرستې له افغان پولیسو او ملي اردو سره محدود شي. سرمقاله کې راغلي چې دا خبرداری ډیر جدي دی او افغان چارواکي باید له پامه ونه غورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په حواله لیکلي چې اوس افغان دولت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي او باید چې نوم یې له دغه لیست څخه وایستل شي. هیواد لیکلي چې ښاغلي کرزي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ځانګړي استازي سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي حکمت خلیل کرزي ټینګار کړی چې افغان حکومت په جدي توګه د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د مطلب لیکوال لیکي د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لیلا زروګي د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي خو ویلي دي چې لا هم ډیرو نورو هڅو ته اړتیا شته.
دا کابل چاپ دی نن ورځې ورسپانو ته کتنه وه. اوس هم دا چې لویدیځې ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ته غوږ دو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خبرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوی دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خبرونې په وینا تمه ده چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د بشري حقونو د څار ډلې هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي وسا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نکړي او د جګړې په ډګر کې د خپل وسلوالو روحیه بدل کړي. د بشري حقوقو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتنه دي چې په جګړې کې د ټوپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼمیشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت غږ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغو وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرام کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال له بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 2 میلیارد ډالر ډیری پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیا اخلي. د غبرسپانه بیا وړاندې د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر 40 ډالره ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې 3 میلیونه ډالر د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
د تیری یوې لسیزې راهیسې په جنگ کې د وژل شو ځینو کسانو پاتې شوي اثار په کابل کې نندارې ته وړاندې شوي. د خاطرو د صندوقونو په نوم د دغه نندارتون ګډونوال د سولې د ډیوو په بلولو سره وایي چې جګړه افغانان وژني او باید عادلانه سولې ته کار وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران دغه ځای ته ورغلی او پرې رپورټ لري.
کڅام د طالبانو رژیم لنډی دوه رئیس وژل شوی، ځوانان، ماشومان، خزی او د پخو مرکزان لخپل خپلوان لری شوی، خور څخه پاتې نخ نه خانی هغه څه دي چې اوس هم خپلوان پر مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلتا په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان وی ادارې په تیر څه باندې ولسیزه کې د سینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې ننداره ته وړاندې کړي چې خپل خپلواني ګوري او داغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې و مور هم شته چې په جګړو او ماينونو کې ټول څلور ځامن وژل شوی.
دا مسلمانۍ د افغانستان د کوپرستان ده، څلور ځامن شهیدان شوی ده، درې می شکلان یو می پینځلس کلان وځوي نه لرم ته شو میدان کې ناشته یم. څلور ځامن شهیدان شوی ده، فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لاره د ما ټول شي خلک ته پاتې شو.
زیا ګلوس په کور کې لیوی لور سره وسی، هغه ګندنه کوي او لام دی لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندرتون نور ګډنوال هم دردون کې قصې لري. یتیم ماشومان او کندې د وجل شوی خپلوانو نه پاتې شوی، نه خو نه خانو په لیدلو بیا لغګیدول ویدلې. زبیولا د ډیر عمر یو بل سړی دی چې خپل هم یو لاس کار نه کوي، خو دی وزو یو وی وره رغم لا کمزوري کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د درلمان په سړک د انتیاري حمله ښکار شوی او هیله کوي چې کده مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز کده نمیتونیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیس د هر کال په تیرېدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډیره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تیر کال په جنگ جګړو کې 11000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقوقو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندرتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنگ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست تا
دا وایي کدلار ممکن نه ده چې د جنگ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي. لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنگ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بل لار ده چې د جنگ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنگ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي یو د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسیږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقوقو څیړونکو حسرت وایي کدی کار د حکومت ډیره پاملرنه نه ده جذب کړي، خو دا ډول خاطرې کولی شي د خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنگ بدی خاطرې بیان شي، لری نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وس هم لسنیمې بجې شوې. یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ل رحمت الله افغان نور.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې بد دغه سازمان په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې تیر ورځ د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسي غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندیو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه درې امریکایان چې تیر میاش په عراق کې تښتول شوي وو خوشی شوي دي. او د ایران دفاع وزیر له روسي سره د لاډیرو په جمهوریتو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی.
دوستانو دا نور خبرونه سمګ په پانه azadiradio.com کې هم موندل شي. وس مخکې لدی چې کور کلی او د ګوډا چار ونیز پروګرامونه تور شو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. پورسوي کې د مسلې چې وسلوال طالبان په جګړه کې لارنجر او هموای موټر څخه چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو او نور امنیتي ادارو په لاس کې د کار اخلي اندېښنې زیاتې کړي. وسلوال طالبان په وار وار په انتحاري بریدونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو او یونیفورم نه کار اخیسته. خو طالبان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو رینجر او هموی موټر تر لاسه کوي؟ ټانکونه او نور وسایل څنګه د دوی لاسته ورزي چې په حمله کې ورڅخه کار وکړي؟ په دې اړه د فرشتې جلالزی چمتو کړی ریپورت او ورپسې کور کلی او د ګوډا چار پروګرامونه خبرې کړي.
د افغانستان د پوځي او پخوانی جنرال او د پوځي چارو سرونکي عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاید حکومت یو شمیر نوري مخالفي ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لا یونیفورم موټر او وسلو کار اخلي. د شغلی امرخیل په وینا دا چې مقابل لوري د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسكر غافلولای شي او داسې سوې تفاهم را مستکولای شي چې لامل یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدل شي. شغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوري شاید افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستي نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شای دغه موټر او نور جنگي مهمات اخلي او یای د افغانستان په حکومتي کړیو کې شاید داسې کسان وي چې هغوی ته د امکانات برابروي. دا شغلی مرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته شي.
په دې باندې پیږي چې دښمنو زما وسایت اخلي، هغه وسایت خپل ورورچی هغه له بینه وړي، هغه نه پریږدي چې په تاسو باندې ورته کله چې یو دولت په دې باندې پوسه یو نظام په دې باندې پوسه چې دښمن له داسې وسایت نه استفاده کوي او داسې وسایت په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې کې دی غانای ولو کدی یو جنرال واسطه هم دې جنرال په دریشي کې هم درایي دی اسناد ګوري چې وګوري چې دشمن نه کولای چې جنرالي دریشي او یا بل د افسر دریشي اغوستي چې کدا د شغل جوړیږي د خپل بازار کې.
د پوځي چارو د سرونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بی امنیتۍ د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤل سالی محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبری کې تغیر رانسی شای امنیت لا خراب شي.
کوم ټانکونه او کوم رینجر چې مخالفین سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زمونږ د امنیتي ځواکونو خلاص نه اخستی دي، دا پټ نه ده او موږ غوښتنه لرو چې د دې په رهبری کې تغیرات راولي چې د وکول شي خصو قدارو کې او سره په چپولو کې راځي موږ نه ټانګ به نه دازم موږ لپاره شرم خبره ده.
سالی محمد صالح نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر رهبری کې اداري فساد هغه هم د ستونزې ده چې کجر تر جره حل نسی د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولی متاسفانه زوب د مدیریت دا چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ د فار ورکل شي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله اسکر نه دا خرج کیه او هغه د فار یو ټراټ والی او یو 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 څو نری نری لرګي دا په موضوع باندې واچو شي کله چې مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم شي دغه موضوع د مینځي او په خپل اسکر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي یو فشار پر پوسته خوشی کوي د تخته کوي هغه چې پوسته مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه د لاس ورځي که چېرته موږ ښه مدیر ولرو او رهبرۍ کې دی په کار د مورچه په مورچه وګرځي دغه خپلې مورچې دی چیک کړي دی په دغه باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زموږ توانمندي د راکټ تاوان د مقاومت لري که نه لري دی باید څه وشي دا داسې د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنه شي یعنې دی بالکل نظامي حالات دی د یاد ایستلی او لکه ټوقې چې کوي لکه ټوقین چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح، د کندز ښار د سقوط پېښې د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته پرېږدي، او ولې حکومت نسی کولای چې له ډیرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حمله کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پیښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې د استفاده کوي، موږ داسې ځای نه دلدلی چې هلته استفاده کړي، که کوم وخت شوي چې یو عوامل چیرې پاتې بیا دی استفاده ورنه کړي، هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاعات صحیح نه دي. دښمن چې وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرور ورسوي د دې لار تکت نه استفاده کوي. د ریښو په ډېر ساده خبر ده، دوی کولی شي بازار کې واخلي جوړ کړي په هغه شکل تکام پیدا کړي. دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او سلا خو په افغانستان کې تاسو کېږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لخوا د حیوانات او مرغانو ځورول کومې بدی پایلې لري؟
که چېرته د حیوانات مثلا یا پلرګي وي یا پتیګي وي، دغه د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وي داړي.
د دې برخه کې لویانو ته څه کول پکار دي؟
کښنی ماشوم نه نیولې ترغټه پوري، یعنی ان شاء الله پښې ته به پښ لام نه کړي. غیر ضرر رسوم کې د مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوم کې نو مش به مقابل به چم داس رفتار وکړو.
نن پام دی اګلغه ګو لمک سره اوسي. قدر من اوردونکو، خای تاسو هم داس ماشومان لیدلې وی چې پلار کوڅو او کله خو هم خپل کورونو کې حیوانات او مرغان په بیلابیلو ډولونو داسې ځوروي چې اکثره وخت د مرګ تر بریده رسوي. هغه په کارنولي زغلوي په غیږه کې داسې اخلي چې غړي ورمات کړي. ځینې ماشومان په دې نه پوهېږي چې حیوانات او مرغان هم د درد احساس کوي، خو یو شمېر بیا د هغوی له ځورولو نه خوند اخلي. د حیوان او مرغه په تنګ کول لوبې او ساتیري ورته ښکاري. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
په تیږو به موشتل ذاتي به شل دېرش نفره بزېزلو وله پښه به م پې باندې ماته کړل، هغه به م په دا بله پښه وشته بل ساتي به ورځې څم ناسې چې کېدو باندې پښې ماتې سللې، خونډار یې م واخېستل او په دې سر سر به موشته مړ به م کړ. موږ اوس پیم تې نه ایسارو چې مولی او خرم تې نه ایسارو مولی دا ورته وایي اوس خو د موږ ایله مازغه خلاص لل.
زما نوم یاسر شردان دی. خدای پاک ډیر مخلوق ده، څومره وچه څومره سمندر کې راټول دی الله ذکر فکر کوي. زما له دا ګناه ده د ما اوس ناجوګانونی د پاره ونه کې دوه ګرزالې دي چې کله دا بچان وخوریږي زاله کې کنه بغ وخت بیا ماشومان ورخیږي. ماشوم څه توان باندې فکر کړه چې ناست د رحمی بولي نادانی بولي ناپوهي بولي ماشومتوب.
ټول ماشوم لاس ور لاندې کړی دی چې بچیره وباسي مار چی چلی ده، خطر هم ددې ده. اوس واړه ماشومان جګېږي پاس ونو ته د مرغیو جاړو پسې بچیو پسې د مرغې ونې راولیدلي دي، نه لاس جوړ پاته نه پښه جوړه پاته، پلار مورې په غم باندې راغلي. خدا خامخا خطر هم دته ده مرغۍ ته.
پکتیا اوسنکی محمد ظاهر چې اوس سپینګیری دی وایي په ماشومتوب کې الوتونکي لمینې داسې زبرول چې ورنمړه بشول.
زه په کوم نوم باندې واخلم خو موږ په خپله یو نوم ورته اخلو چې د پسرلي ټیم کې د شوتلې بچې را زیاتې شوې او د شوتلو به ګل وکړ یا د سنځلو ګل کاو. په دې کې د سرې سپینې موږ پالپلکې ورته وایو شو پالک. دغه شیان به سره ما ډېره مینه وه په دې هغه باندې به ورڅم لاستم په دې شوتله باندې دا به مې نیولې. دې له نیولو نه مې خوند اخیسته. بیا دا سپینګیري نو ماته وویل چې دا کار مه کوه. اوس هم چې وګورم هغه مینه د دې پالپلکې د ما په دې وینه کې ګډه شوې ده چې وینم داسې خرابانې ولګېږي چې زه داسې سوچ کوم. بیا وایم چې دا خو په وړکوني ما د دوی سره مینه لرله. بیا به مې وزار ته پرېږدي، بیا به هغه تلی نه سوه، بیا به څنګه وه هغه حالات مختلف حالتونه وو. کله به مې پرېښودله چې بیا دا په هوا باندې لاړه شي، کله به مې هغه یو نیم وزار ته راغه چې نه به سوه خالو تلی. او د ما دا مینه وه، نور خو زه نه پوهېدلم چې د ما مینه د هغو د مرګ سبب کېږي.
د کاپیسا اوسیدونکي اقمال بیا د پیشو بچیان په خټو لړل. هغه وایي سپی به د جنګولو لپاره ساتل. کله خو به داسې هم وشول چې سپی به چیرې په پړي تړلي وو، له دوی نه به بیا تر هغه هیر وه چې لوګې به مړه شول.
د ما د حیواناتو سره ډیره مینه وه. د هغې جملې نه به ما پیشو سره سپی سره مینه درلودله. حتی پیشو او موږک ورته وایي موږ دا به م سره ونیول، و به مو تړل ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي. نو کله به چې دغه پیشو موږک ته نږدې کېدله، ډېر مې داسې لیدلي دي چې هغه بیچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره. بل موږ به دا د پیشو بچیان موږ به هغو ته پشکونډي ویلې، هغه به م ځان ځانته یو یو واخیسته. و کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل، بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي. هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده، خو دینه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري یو حیوان چې سړی دومره اذیت کوي او بالاخره په هغه حالت کې مري. اوس چې هغه حالتونه د ما یادېږي، زه ډېر پرې باندې پښېمانه کېږم. هر یو به ځان ځانته یو ساته، حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل، ځان ځانته به یو ساتلی وو. و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه په رښتیو کې یا په رسیو کې به م وتړه چې دا د موږ نه ورک نه شي. چې به م نه ورکو بل وخت به لاړو هغه به د لږې مړو.
ماشومان له سپی او پیشو سره ډېره علاقه ښیي، ځکه خو یې په اړه کیسې هم ډېرې دي. د کابل اوسیدونکی زلمی مینهناک وایي چې ماشومان سپی په پړي دومره کلک تړلی وه چې غاړه یې ورباندې غوڅه کړې وه.
خیرخانه په پارک کې را روان وم له ګولایي سره، کته مې چې یو سپی چې په غاړه کې پړی و او دې دا غاړه قطه شوې وه، بالکل دا پوستکی بالکل قطه و. او دا زه پوهېدم چې ماشومانو کار دی، ماشومان پړي چې په غاړو کې ورته کش کوي، یعنی قطه وله پوستکی خو بالکل نه و. نو ځان سره مې فکر وکړ چې ته ګوره چې دا ماشومانو دا کار کړی دی، او هېڅوک اوس نشته چې هغه پړی د دې نه کیچي کړي او دا ونیسي. سپی بیچاره د دې غم نه خلاص شي. ټولو پلرونو ته وایم چې خپل ماشوم پری نه دي چې سپی وزوروي، یا مثلا پیشوګانې ولي په تیګو ولي په دې او په هغه باندې، او دا کار وکړي. دې کار نه باید منع کړي چې حیوانات باید ونه زوروي.
د ننګرهار اوسیدونکی رحمان بیا وایي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته دا نه وایي چې د حیواناتو او مرغانو زورول سم کار نه دی، نو ځکه خو یې هغوی تر مرګ رسوي. هغه د خپل ماشومتوب کیسه کوي.
ما کله کلا سوری ته لاس نه نویسته التا ټک راکه دا مچی په دې لاس یې وچی چلما او تقریبا 15 متره دیوال به و یا 8 متره دغه نه لند راولویدم راولویدم بس لاس می دغه چې د څانډه څانډه مورته په ژړا راغله مغیره ته ویری ته د کول مل مینا می راکته کول او چې شو خوړم نو ما ته ویری ته خدای دې پزما کنه نه باز نو مینا دې چې ته راکته کول چې سولو کې د ګوت نه وه هله ولی به چې چې چلی کورنۍ ټول ور سره ډیر احمق او بیا معلومیږي چې ماشومې په دا رقم بندي ولا ما سره یې ولکو هغه مونږ چینار ته وخیژوه او چینار کې چې د کله مینا راښکته کوله نو مار یې ولیده مار هلته چینار کې داسې سولو وي چې قوري دی کې چې مار پسې سر راځي که د ده مغزې نه ځان راخطا که څه راخطا یې کړ لاندې په خم ماته شوه او تقریبا چې بیا یو نیم کال هغه ورنځېده ډېر سخت کړاوونه او مشکلات یې ولیدل هغه ته به بیا کله جوړ شو کونټۍ باندې به مونږ سره ګرځېده نو بیا به مونږ ته هغه دا توسیع کوله چې پام کوی چې د مرغۍ جالې ته ګوتې ورنه وړئ چې ماران پکې دي نصیحت چا کولی او سمې لارې ته رابللی نو ولې به په داسې ماتو ګوډو باندې مخامخ کېدو دا خبره نه وه حتی د هغوی په ټیم کې دا جالې ماشومانو راورانې کړي وي مګر مونږ نه چاپې رټلي وو او نه راته چا څه ویلي دي کېویلی دی نو داسې کارونه سره نه مواجه کېدو
جمال هم وایي چې که چیرې ماشومان د حیواناتو د ځورولو په تاوان ونه پوهول شي له حیواناتو او مرغانو سره ځان ته هم زیان اړوي
ماشوم به یا په پیشکه باندې وار وکړي پیشکه ور باندې بعضې وخت کې حمله کوي یا ته هغه باندې خوله لګوي یا په سپي باندې دا هغه کوي یا همداسې زما خپل یو کوچنی زوی و چې هغه چرګان پلخته به هغه چرګه ور باندې رامنډه کړې په تیز یې ټونګه پې لګولې وه نو بیا داسې یو ته زخمي کړی وو بیا چې به د هغې نه وروسته به چې چرګه ولیدله بس بیا به ژاړله نه ورتللو که چېرته د حیوانات مثلا یا په لرګي وو یا په تیږه ولید هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وی داړي
د لوګر اوسیدونکو نقیب په نظر ماشوم ته د ماشومانو په ژبه او په حواله شي چې حیوانات او الوتونکو هم د دوی په څیر د درد احساس کوي
ماشوم په تربیه کې د ډېر مهم ده که چېرته ماشوم صحیح تربیه شوي ښه روزل شوی د حیواناتو د ځورېدلو نه د هغوی د وهلو رشتلو د دې نه دوی خوند اخلي یو قسم د هغوی ځورېدل نه که نه دوی ته دا احساس نشته چې دا یو ځانداره ده یو ځان لري عقلا احساس لري خوږیږي درد لري نو داسې یو احساس فکر نه لري که نه بل چا ورته ویلي هم نه دي که نه نو داسې یو ساتري مونږ ته ښکارېدله مصروفیت وو مونږ ته یو سرګرمي وه حیوان یې د هغه بچی ته ځورې دردمنده کېږي په دې شي باندې د دې په خاطر باندې چې یو موجود ده او احساس د درد لري نو هغه خاطر باندې دوی باید ونه ځورول شي او تکلیف نه سي دغه ته داسې یو قسم د تمثیلي ترغو د هغه د فکر نه لوړ نه وي داسې یو اصطلاح باندې ورته وایي چې هغه غټانو ته ویل کېږي یا مشرانو ته ویل کېږي نو هغه به کېدای سي پوه نه سي هغه ته په ډېر د ماشومتوب خوږه ځوه باندې هغه ته داسې هغه کوي لکه دې باندې چې ډېر ګران ده لکه مور یې در باندې ګران ده یا وړکۍ خور ور باندې ګران ده یا وړکۍ ورور ور باندې ګران ده دا ورته ذهن کې تصویر کې او په سترګو کې ورته راولي چې که دا څوک داسې وایي داسې هغه کې څنګه ده تا په کاڼې باندې څوک وولي ته څنګه خوږېږي دا هم داسې خوږېږي زاړي ته به زړه نه پوهېږي که نه داسې دغه په ژبه باندې ورته شي نو دا انشاءالله هغه به پوه شي په دې باندې
خو داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان په دې پوهوي چې که حیوانات او مرغان وځوروي ګناه ده او بل هغوی ژوبلېږي دا خبره د کندهار اوسېدونکی متین کوي
موږ په خپله ټوله فامیل کې یعنې داسې ادناترین شخص به نه وي انشاءالله چې کوم حیوان یا پرنده ته ضرر رسولی الحمدلله فضل د خدای یعنې د وړکتوب څخه تر لویوار پورې ټول د حیوانانو سره په ښه سلوک او ښه رفتار سره په کور کې کله چې پشاکه در سره وسیږي خدای سپی در سره وسیږي نو ما مراد به چې انسان متوجه واوسي لکه څنګه چې د خپل ځان متوجه فکر دی بچ حیوان ته دومره سړی توجه ورکی او فکر یې ور باندې بیخی درغه کښنی ماشوم نه نیولې تر غټه پوری یعنی ان شاء الله کښې ته به پیش لم نه کړي غیر ضرر رسوم کې دی مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوم کې نو مش به مقابل به چم داس رفتار وکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواغو اوریدونکو زیاتینو السلام
اوس بار ته د تلولو لپاره زیاتینو دیوا ټول واړه او غټ مغزونه په کار لویدلې دي. زیاتینو چې اسانه او ارزانه لارې پیدا کړي، ځکه د ایران، ترکیې او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوې او هم یې مصرف زیات شو. زیاتینو له همدې امله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي زیاتینو، او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي، او زیاتینو عکسونه یې په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لویدلي. وګورو چې زیاتینو څه ابتکارات کوي او بهر ته د تلولو کومې اسانې لارې او طریقې راباسي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اورېدونکو رالیږلي، او زیاتینو د خاروقي صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
را وایخله.
دغه لمړی لیک بخت وګل بخت را لیږلی دی، او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاتره خپل بخت مخړولی دی.
د بخت وګل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. خیرم په دې شوم چې بخت وګل بخت هم له بدبختۍ څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی.
بخت وګل بخت وایي چې په څه خوارۍ او مصرفونو مې په هنځای ووایه، او بیا مې په څه خوارۍ او مصرفونو په بهر کې ماسټري وکړه، خو چې راغلم نو اوس کتوان خرڅوم. کنه ما ویل چې له ماسټرۍ اخیستلو وروسته به خامخا په کوم ښه پوست مقررېږم.
د لیونتوب فکر.
هغه وایي چې د ماسټرۍ اخیستلو لپاره بهر تلم، نو د یو مکتب هم صنفي مې چې له درمالمین خلاصولو وروسته غټ رئیس مقرر شوی و، راته ویې ویل چې لیونۍ کېږم ماسټرۍ ته مزه رضا، زه به د مامور سره ونیسم، بیا به د دې ارمانم کوې. اوس یې هغه دی رښتیا هم ارمان کوم.
چې داسې ده بخت وګل بخته، لومړی خو دې نوم او تخلص بدل کړه. که یې بدبخت کېدې نو ډېر به ښه د سره ښکاره شي، خو پام دې وي چې کدو کې نه دی، ځکه چې اوس خو کدوان خرڅوې، ښه در سره نه ښکاري. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې را لېږلی دی، او له سلام وروسته وایي چې په خپل لاس مې ځان ته جنجال واخیست.
ولې څه یې کړي دي؟
وقی صاحب، هغه وایي چې یو میاشت مخکې مې د کور ټول سامانونه چې برقي نه وو په کونه فروش په مفت خرڅ کړل. مثلا الیکین مې په 15 افغانۍ، زغالي اوتو مې په 10 افغانۍ، او زغالي منقل مې خوشی ورکړ. داسې مې نور ډېر شیان هم ورکړل. ما ویل زه خو برق شته، له دې شیانو به کور بېغمه شي. خبره نه وم چې د دې وطن په هیڅ شي اعتبار نشته، او برق یې بیا هیڅ اعتبار نه لري، ځکه پردی برق دی او له بلا لرې ملکونو نه راتېر شوی دی. اوس ووایئ چې زه څه وکړم.
پیروتې ګولې، رښتیا دې هم ډېره غټه اشتباه کړې چې په برق دې زړه تړلی او هغه نور سامانونه دې خرڅ کړي دي.
وقی صاحب، ولې؟
ځکه چې د دې ځای برق داسې ده لکه د کاندیدانو وعدې، کوي ډېرې عملي کوي کمې. د برق مستنې او لایرونه ډېر دي خو خپله درک نه لري. خو که د ما منی لاړه دې شي، بیرته دې د کور د ضرورت وړ ټول غیر برقي سامانونه واخلي. برق کوي هم مه یې بوله، لکه ډالر چې ورک شول برق یې هم ورک در واخله.
دغه بل لیک ګوتمۍ را لېږلی دی، او پوښتنه کوي چې سودا به د ښار په کوم سنټر کې ارزانه وي. که وقي صاحب یې راته وښيي.
ګوتمۍ ګولې، د غومره هم وقي نه یم چې د سنټرونو له نرخونو او بیو به خبر یم، ځکه چې نه موږ غونې د ښار وقیان خو خپله سودا په منډۍ کې اخلي. په منډۍ کې سودا د سودا په بیه خرڅېږي، او په سنټرونو کې سودا د اروپا او امریکا په بیو خرڅېږي، ځکه د سنټرونو ټول کشوپاش هماغه څه وي لکه د اروپا او امریکا.
وقی صاحب، بل لیک را واخلم.
د چا دی؟
د یوه ښاري دی. وایي چې ښاروالي شته که نه؟
ښاروالي شته، خو ښاروالي نشته دی. دا پوښتنه یې د څه دپاره کړې ده؟
هغه وایي چې د ښاروالۍ د کار هیڅ درک نه معلومیږي، یوازې کله کله یې د ژیړې دریشۍ والا کارګران د سړک خاورې د سړک په غاړه کوټه کړي او دوی ترې لاړ شي. سبا چې بیا راځي نو هغه د خاورو کوټې باد او موټرونو بیرته په سړک شیندلی وي. چې دا ولې؟
د دې لپاره چې ښار بې برکته نه شي.
Thank you.
والے
زکچے
ولی زوانان پا قاچاقی لارو به هر تزی؟
زکا غواری چه پا سماندرونو که لامبو تجربه کی
ولی خلق لحکومت ناراضه دی؟
زکا چه حکومت پا راز نپویگی
ولی برای لیو کاندیدانو کڑی وعده عملی نکڑی؟
زکا چه گمانی کهو بیا با دخل کو هیره شی
ولی وسوک به خیانت نشرمیگی؟
زکه چی خیانت دو سنه زمانه ستایل بولی
ولی هر سطح ده شک پسر گورو؟
زکه چی پا هر سطح شکی کرو
ولی وسوالگر لخلکو پزور پیسی غواری؟
زکه چی نور طریقه مخی عملی کردی دی
ولی هر حکومت زورورو خیال ساتی؟
زکا چه حکومتونو تا ده هر زورور ده زور اندازه معلومه ده
د فرغونډي د وژلو لپیخي وروسته جاتینو د ښار په تاویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او جاتینو دوکانونه یې بند شول. دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي دغه د یوه ورځ زیاتینو
کاکا په دغه ډبې کې خو درې کیلو ګاز واچوه.
ښه لورې، چې یوه خبره درته وکوم چاته خو به یې وایې نه.
څه خبره کوې؟
زه تعویزونه کوم، کوډې باسم او دم او دعا کوم. پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ.
ښه، په څه نومو د تعویزونو دوکان دی؟
د شفا تعویز نویسی په نوم.
ښه،
ګوره که دې د کوڅې ښځې خبرې کړې او د ما دوکان دې ور وښودو نو واده درسره کوم چې یو ښه د بخت خلاصولو تعویز درته وکوم. داسې تعویز به درته وکوم چې دوه اونۍ وروسته به دې د خپل زړه له هلک سره کوژده وکړي.
دا څه وایې وکاکا؟
رښتیا درته وایم، ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم راوښیه، نور یې بیا ماته پرېږده. له تا شکرانه هم نه اخلم، که نه دغسې تعویز بل چاته په پنځه لکه افغانۍ هم نه کوم.
ښه، ورته به وایم له همدې و سره به ټول کورونه خبر کړم.
ګوره پام دې وي چې سړی خبر نه شي.
ځه بېغمه اوسه، یوازې ښځې او نجونې خبروم. د دې کوڅې د ټولو نجونو بختونه بند دي، یوې ته هم ریبار نه راځي.
وایم غم یې مه کوه، داسې تعویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو رویبارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نه شي.
خیر سي کاکا، شکر دی چې دلته دې دوکان خلاص کړی دی. مورې څه وایې، ګاز دې راوړ؟
وو، ګاز والا خو تعویزونه کوي او کوډ هم باسي.
چا ویل؟ همده ویل ما ته ویل چې د کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه، تا ته به د بخت خلاصېدو تعویز مفت درکړم.
رښتیا؟
وو، خو ویلې چې پام دې نارینه خبر نه کړي.
رښتیا وایي؟ نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي. ځه شکر دی چې د تعویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي. زړه مې پراخ درته وچاودېده، په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي.
مورې،
ها
دغه سایل د مور نوم څه شی دی؟
د کوم سایل؟
ه د کوڅې په سر کې اغدره منزله کور چې لري.
څه یې کوې؟
هسې مې پوښتنه وکړه.
لکه چې وریښمینه نومیږي.
ښه، یو دوه ډوډۍ خو راکه.
ښه وانجلۍ،
څه وایې؟
د همدې کوڅې یې؟
وولې؟
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاښتونه په کار وي د ښار مشهور تعویز نویس همدلته دی.
چیرته دی؟
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي هغه دی.
نو ولې ډوډۍ پخوي؟
مه پسې ګرځه، خو که دې د کوڅې د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان در پسې لیونیان شي.
هغوی خو اوس هم را پسې لیونیان دي، په لاره ترې تېرېدی نه شم.
چورت مه وهه، رښتیا درته وایم، خو پام چې سړیان خبر نشي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي.
هغه خو ګازوالا خو هم تعویز نویس دی.
ما پسې ګرځه. اسو خو هغه بایسکل سازم تاویز نویس دی او هغه وړاندې انګرم ځان تاویز نویس بولي، خو مهمه دا ده چې تاویز یې ولګېږي او اثر وکړي.
او کوم تاویز ونه لګېده؟
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه، په ضمانت یې درکوو.
مورې خبره شوې؟
نه په چی شي؟
له ګاز پلورونکي وراخوانان بیا هم تاویز نویستی، او دیخوا بایسکل ساز هم تاویز نویستی، او له هغه وراخوا آینګر هم تاویزونه کوي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم
چې د کوم یوه تاویز به لګېږي. په پلار خو دې خدای که تر اوسه د هیچا تاویز اثر کړی وي، که خدای وکړي چې د هغه آینګر تاویز اثر پې وکړي.
زیاتینو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، اوسې حکمت او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 14 یو اویا، زیاتینو کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد زیاتینو 4.